د ډیو ټی وی ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د پښتونخوا پټان سیمه کې یو واد بیا په تازه پوځي عملیاتو او د تشدد پیښو کې د دوو عسکرو په ګډون نه کسان وژل شوي. د بلوچستان سر خارکوټ ته نږدې په زرغون غر سیمه کې پوستا باندې برید کې درې اف سی عسکر وژل شوي. د دې ترڅنګ پرون جوب کې د جماعت اسلامي په امیر سراج الحق د شوي برید پر ضد کوټه کې نن احتجاجي مظاهره شوي. لاہور ہائی کورٹ د پی ٹی آئی نیول شو کارکونکو د خوشی کولو امر کړی او د پی ٹی آئی قومی اسمبلی پخوانیو غړو ته یې ویلي واپس د قومی اسمبلی ته لاړ شي. د پاکستان خواجه سراو د مرکزی اسلامی شریعت عدالت هغه پریکړه رد کړې چې پکې دوی ته د خپل جنس په اړه د سرکار سره د اندراج د واک ترڅنګ یو شمېر حقونه واپس اخیستل شوي. او د اوکراین د صدر له اړخه د بیا بیا غوښتنو وروسته د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ وشتمنه هیوادونو مشران خبر کړي چې امریکا به د روس په ضد جګړې لپاره اوکراین ته اف 16 جنگي الوتکې او د پایلټانو تربیه ورکړي. قدرمنو ریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. مون سره اوسئ.
سلیم شه زه یم شپه کوم د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د خالی ورځ د کال 2023 مې د میاشتې شله منټه د پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه په واشنگټن ډي سي کې د ګرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم خبر پلو ته. د پښتونخوا په ټانګ سیمه کې یو وار بیا په تازه پوځي عملیاتو او د تشدد پیښو کې د دوو عسکرو په ګډون نه کسان وژل شوي. دا په داسې حال چې په دغه سیمه کې پرون هم د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته کې یو تن وژل شوی او تر شلو پورې نور ژوبل وو. په دغه د تازه او تفصیل یا معلوماتو لپاره موږ سره د ډیوه خبریال اردن بیټنی ملګری شوی. ورته کله کو اردن بیټنی څخه بخیر راغلی. مهرباني اشفاق
صاحب،
د دې تازه پیښې په حق لکه زموږ اوریدونکو خبر کړي.
مهرباني زما خپل اوریدونکو او کتونکو ته وایي چې د ټانګ ضلع کې د پاکستان پوز عملیات کړی دی او په دغو عملیاتو کې ویل شوي چې د پاکستان پوز دوه عسکر وژل شوي او دغه درې وسلوال ته هم د مرګ نقصان اړېدلې دي. خو له سیمې نه ځایي خلک وایي چې په دغه عملیاتو کې نږدې د یوې کورنۍ څلور کسان ژوبل شوي چې په هغه کې هم یو ځوان 12 کلن تن چې دی هغه مرګ ته غاړه ورکړې ده. له علاقې نه وایس اف امریکا ډیو سره چې کوم سرچینو معلومات شیر کړی دي هغه تر مخه چې نن سهار وختي له ټانګ سره په سیرما نږدې 40 کیلومتر شمال ویدیس کړي هدر سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو یا جنگي هلیکاپټرو د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او دغه سي جنگي هلیکاپټرو نه د وسلوالو پټ کنځایو باندې یا پټن ځایو باندې چې دي ګولاباري هم کړی ده. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په خپل پرسمې توګه په دې اړه څه ندي ویلي خو د علاقې پولیس چې دی هغه دا پیښه تاییدوي او په دې کې بیا د سرچینو لخوا د مرګ ژوبلو دعوی هم شوي او ویل شوي دي چې په دې کې د پاکستان د پوځ دوه عسکر او دغه صدرې وسلوال طالبان وژل شوي. خو بل طرف طریقې طالبان پاکستان بیا دغه پیښې ځواري په غاړه اخیستې ده او په دغه عملیاتو کې د پاکستان پوځ ته پراخ ضربونه لګولو دعوی کړې دي. خو له علاقې نه له آزاد سرچینو دغه دواړو خو څه کومې دعوی شوي دي دغه نه تصدیق شوي. بل طرف ته ځای خلکو بیا وایي سفرې کاډی واته وویل چې په دغه عملیاتو کې د یو ځای تن چې باطن په نوم بنیادی شي په هغه کور باندې هم ګولۍ ورول شوې دي او هغه په نتیجه کې د باطن یو 12 کلن زوی بلال هغه مر شوی دی او ورسره یو بل 12 کلن زوی چې دی محمد اغا ژوبل دی او د هغه د کورنۍ دوه مېرمنې اغا هم ژوبل شوی دي چې هغه درمنه د وخت دلته پر اسماعیل خان کو په پوزیشن
عدنان عدنان د دغه تن باطن خان په حق لباندې په سوشل میډیا په ټولنیز رسنیو د هغه د ماشوم بچی عکس هم خپور شوی دی. په دغه باندې د خلکو لخوا سخت خبرګون هم مخې ته راغلی دی چې په دغه پیښه کې د یو کور څلور تنان د نوموړي د کورنۍ هغه جوبل شوی هم دی. درته وایي چې د دغه تن د کوم وسلواله ډلې سره تعلق وو کوم امنیتي ادارو ویلي دي چې ګینه داسې کوم ثبوت دی ته په لاس ورغلو.
په خپل امنیتی ادارې چې دی هغه مني چې کوم کسان په دغه پیښه کې یا جوبل شوی دي یا وژل شوی دي هغه بې ګناه دي او د علاقې سیمایز خلک دي. د هغه کورنۍ سره موږ خبرې وسلې او دغه تایید کړ چې په دغه پیښه کې د باطن خان کورنۍ په هدف شوې ده او هغه باندې دغه ګولۍ چې دی هلیکاپټر نه وشتل شوې دي. د علاقې چې کوم خلک دي هغه لپاره دا وویل چې باطن خان یو غریب مزدورکار خارکش دی او د هغه په ذریعه به د خپل کور بهر شې دي هغه برابرولو او د هغه دغه سي د ناامنې پیښو یا د تر هغري سره هیڅ قسم تعلق نه لري او په علاقې کې د یو پر امن کس په ذریعه په حیثیت باندې خپل ژوند تیرول او مزدورا به کوله خو په دې کې هیڅ قسمه چې دی لاس نه لرلو. خو بل طرف ته بیا د علاقې چې کوم امنیتي چارواکي دي هغه وایي چې پرون په ټانګ ضلع کې یو پولیسو کمپرین ترسره شوی و او تر هغې وروسته ډېرې داسې معلومات ترلاسه شوي چې دغه برید کوونکي په دغه کړي هدر او خوشه سیمو کې پناه اخیستې او له دې ځای څخه بیا د نورو بریدونو چې دي پلان جوړوي او امنیتي عسکرو توان اړوي د هغې پر ضد دغه عملیات ترسره کړي دي او خو بیا په خپل باندې دا هم مني چې په دغه عملیاتو کې دغه عامو خلکو ته دغه نقصان او ورسره خو بل تر تاسو دا هم وایي چې دې سره نږدې په ورسره بل کوټکټ سیمه کې د دوه کسانو مړي په داسې حال موندل شوی دي چې هغه په ګولۍ سره وشتل شوی او هغه څخه یو کاغذ پاڼه هم ترلاسه شوې ده چې په هغه ځای شوی چې څوک د وسلوال طالبانو جاسوسي کوي د هغې انجام به دغسې وي او د علاقې خلک او په خصوصي توګه سیاسي ګوندونه او مدني فعالانو دغه پیښې غندلې دي او له حکومتي چارواکو نه غوښتي چې په دغه عملیاتو کې د عامو خلکو ته نقصان نه اړي او دلته د امن لپاره کوټلي
احتجاجونه کول یو مظاهره دغلته کې پدې هم روانه و چې پنجاب ته د ګیس پایپ لاین اړول کیږي او ځایی خلکو به ویل چې سیمه کې حالات د خرابولو لپاره دغلته یو سازش روان دی. آیا هغه احتجاج اوس هم شته او کنه ختم شوی دی یا دغه ته ورته نور احتجاجونه دغلته شته؟
په خپل ټانګ سیمه کې په دې وروستیو کې څو ځله چې دی ولسی پاسدنه ورشول او په دې کې له حکومتي چارواکو د غوښتنه وشو چې ټانګ هغه ضلع د کلچ وزیرستان کې عملیات شروع شول نو د دې ځای زیاتره خلک چې دی هغه ټانګ ضلع ته راوبېدل او په دې باندې اضافي بوج هم راغلی او نه یوازې دا چې د ټانګ مقامي خلک بلکې وزیرستان راغلي چې کم کډوال دي هغه هم له دغه نه عملي له مشکل سره مخ شوي دي. بل طرف ته چې کوم داسې خبره وکړه ګیس پایپ لاین د پاور سره په سیمه کې مرور سیمه کې اور سره چې کوم واپس نیمکه بایلی سیمه دی افر لکی نو په هغه کې ښکاره شوی دا هغه خلکو احتجاجونو لړۍ چې دا هغه هم تر اوسه پر دغه سره دوامدار ده او د دې علاقې خلک بیا له منتخب نمائندګانو نه هم شکایتونه کوي او دا وایي چې د دې چې کوم د امن ستونزه ده هغه په هغه باندې خاموشه دي او دغه د امن ستونزه د دې نه راوسته کوي. تاسو ورته دا وایي چې د وخت مرکزی حکومت کې د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا اسد محمود چې دی هغه لټنګ څخه منتخب استازي دي او دغه علاقې خلک وایي چې هغه په پارلمان کې په نور موضوعاتو باندې خبرې کوي په دغه لټنګ دغه د امن ستونزې چې دی د لټنګ تر کې چې کومه مسلې دي په هغه باندې تر اوسه پورې هغه هیڅ قسمه خبره نه ده کړې نو د ټاک خلکو د خپل منتخب نمائندګانو هم دغه پورټر راپورته کوي چې دلته دغه ټانګ ضلع کې د ترقې او ورسره ورسره د امن بحالې لپاره په حکومتي کچه ګړندې ګامونه پورته کړل دي.
ډېره مننه نادان بیډنی صاحب تاسې
مهرباني کور ودان
مننه. قدرمن اردوونکو اوس هم راځو د یوې بلې پښتني سیمې په لوت جوب کې چې تیر ورځ د جماعت اسلامي امیر سراج الحق صاحب باندې کما ځانمرګي برید شوی وو. په دغه کې یو شمیر کسان جوبل شوی وو او یو تن په دغه کې مړو. د دغه خلاف په کوټه کې احتجاجي مظاهره نن شوې ده. د دغه سره سم په کوټه کې یو بل پښتانه سیمه کې د اپسی چې کوم اسکر دي د هغې په یو پوسته باندې برید کې درې اسکر وژل شوي. د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې ایس پی آر په خبره کړي تازه بیان کې ویلي چې د شنبه په ورځ د بلوچستان سرشار کوټې ته نږدې په زرغون غره مارګټ سیمه کې د اف سی پر یو څوکۍ وسلوال برید سوی چې په کې درې د اف سی عسكر وژل سوي. پوځ د یو وسلوال بریدګر د وژلو داوا هم کړی ده. ویاندې ادارې په خپل بیان کې ویلي یاد چیک پوسټ په دې ورستیو کې جوړ شوی چې په سیمه کې د کولی د قانونو د کولی د کاروباریانو او کانکندونکو ساتنه وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو برید غندلې او ویلي دي چې ترهګری ختمول د اولس او امنیتي ادارو ګډه ژمنه ده. آی ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي لپیښې پسې د برید کوونکو پر ضد په غرنیز سیمه کې عملیات هم پیل کړي. د ریپورت جوړولو تر وخته د یاد برید ذمہ واری کوم چا چانه د منلې خو په دې شاو خغرنی جو سیمو کې زیاتره وخت بیلابیلې بلوچ بلترغشتون کې وسلوالې ډلې د داسې بریدونو ذمہواری منی په دې ورستیو کې په بلوچستان کې د نامنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د پولیسو په وینا پرون د جمعې په ورځ د جماعت اسلامي ګوند د پاکستان امیر سراج الحق باندې د بلوچستان په پښتني سیمه ژوب کې ځانمرګي برید سوی چې پکې د جماعت اسلامي پښتنه ټپي سوی. پولیس چارواکي وایي په لومړی چېړونو کې معلومه سوی چې د ځانمرګي چاودیدونکو جیکټ په پوره توګه نه دی چاودلی، ځکه یوازې بریدګر پکې وژل سوی او نور زیات ځاني زیان نه دی رسیدلی. د پیښې ذمہواري کومې ډلې د ریپورت د جوړولو تر وخت نه د منلې. د پیښې پر ضد نن د شنبې په ورځ د کوټې د مطبوعاتو کلب و مخې ته د جماعت اسلامي ګوند غړو احتجاج وکړ.
غوښتنه ده چې زموږ قاتل د مشترا وشي، زموږ دښمن د مشترا وشي. یو غوښتنه ده، دویم غوښتنه زموږ ده فوراً د دلته جیاتي جوړ شي، یو اعلی سطح باندې دلته د کمیشن جوړ شي چې هغه د ټول مسایلو نشاندهي وکړي.
هم پروند جمعې په ورځ د مستون په کلی کاری سور سیمه کې د پولیو د کارکونکو پر ټیم ناپیژندل سوی وسلوالو ډزې کړي چې پکې د پولیو کارکونکو د خوندیتو پر دند ګمارل سوی د پولیس اسکر محمد شهزاد وژل سوی. تر دې وړاندې د روانې مای میاسي پر 13 منېټه په پښتون میشته سیمه مسلم باغ کې هم د اف سی پر کلا وسلوال برید سوی وو. د پاکستان د پوځ ویاندې ادارې اس پی آر په وینا د یو اولسي تن په ګډون اوه تنه د اف سی اسکر په دې برید کې وژل سوی او اوه تنه ټپي سوی هم دي. اس پی آر ویلي د پاکۍ په عملیاتو کې په وسلو سنبال شپښتنه بریدګر هم وژلې. د یادې پیښې ذمہواري نوې جوړې سوی تندرا وډالې تحریک جهاد پاکستان منلې و. پاکستان زیاتره وخت د داسې پیښو تر شا د لاسلرونکو بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو او مذهبي تندرا و تنظیمونو تور پر ګاونډي ملکونو ایران او په خاصه پر افغانستان لګوي چې وسلوالې ډلې د هغوی خاورې استعمالوي او دلته په نامنې کې لاس لري. که څه هم ایران او افغانستان په بیا بیا دا تورونه رد کړي، خو څېړونکو په دې نظر دی چې تر څو په افغانستان کې په پوره توګه جوړ او مضبوط حکومت نه وي راغلی، په پاکستان او په خاصه په بلوچستان کې امن راتلل مشکل عمل دی. د ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل ریپورت دی چې په بلوچستان کې روان کال په 15 مرګونو پیښو کې 116 تنه وژل سوي، چې 102 د امنیتي ادارو عسكر او 14 اولسي وګړي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل دري
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردن کو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ڈی سی نغواګی په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ په حق لا د بشري حقوقو تنظیم لخوا هم راپور مخې ته راغلی دی. او د دغه ترڅنګ د لاهور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف نیول شو کارکونکو د خوشی کولو امر کړی دی. او د پاکستان تحریک انصاف چې کم ایم ان ایز دی یا د قومي اسمبلی کم غړي دی د لاهور های کورټ هغوی ته قومی اسمبلی ته رستنېدو امر هم کړی دی. په دغه حق لباندې د تازه تفصیل لپاره چې پاکستان کې د سیاسي اړې غړې دا وخت څه صورت حال لري، د ډیو خبريال الیاس خان صاحب موږ سره ملګری دی. او تر کله کو الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه اشفاق صاحب، خوشاله
اوسه. مننه الیاس خان صاحب، د هر سن وړاندې کومګه پاکستان کې په روان سیاسي حالاتو د بشري حقوقو چې کوم نړیوال تنظیم دی د هغې له خوا کوم راپور راغلی کې په غوږ تفصیل راکړي.
جیش فاک صاحب بالکل نن دا ہیومن رائٹس واچ لخوا چکم دا رپورٹ مخی تر اغلے دے نو پاگے کی دا نہم مئی نفس چکم پاکستان کی پخوانے وزیر اعظم عمران خان اونی ولے شو او پاگے نفس دا تشدد نڈا کے کمی مظاہرے شوی وی پا دا رپورٹ کی دا ویلے شوی دی چی دی کی دا پی ٹی آئی دا سلورو ذرو نزیاد چکم کارکنان گرفتار کرے شوی دی نو پا دای باندے دی د گرفتاری په وخت د بشری حقوقو پوره پوره خیال وساتل شي. او هیومن رائټس واچ دا هم ویلي دي که څه هم په دغه کې بعضي مظاهر چند په تشدد کې به هم ککړ وي، خو بیا هم د ملک اړوند قوانینو د لاندې دوی سره دغه چلن وکړل شي. او د بشري حقوقو دی پوره پوره خیال وساتل شي. دوی په پولیس او د مزارچانو په میاس کې د تشدد په پیښو خبرګون ښکاره کړی دی. خدای ورسره هم ویلي دي چې حکومت ته یا پولیسو ته په داسې موقع باندې د زغم نه کار اخیستل پکار دي او نیغ په نیغه د ډزو یا تشدد کولو پر ځای د ملک اړوند قوانینو کې دننه
د لاهور های کورټ لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم پلویان دي د غي د خوشی کولو امر مخې ته راغلی دی که په دغه راته تفصیل کې لاسن سي
جی اشفاق صاحب کومو وګورو نو یو خوا د حکومت د پولیسو لخوا د تحریک انصاف ګوند د شرخوخي یا تشدد چې کړی دی یا د مدارچیان او د غي د نیولو د سلسله د نهمه مې نرسکو پیل ده او تاریخ انصاف دا وایي چې د پین د اوزر نزیات د دوی پلویان دا وخت په بندیخانو کې دي. خو بل خوا پرون پیښور های کورټ د سلو نزیات د تاریخ انصاف د نوخار پیښور او صوابۍ سره تعلق لرونکي غړي په ضمانت باندې پریښودلو امر کړی و او نن هم لاهور های کورټ په فیصل آباد کې چې د حکومت لخوا چې کوم ویل شوي دي چې د آی ایس آی په یو دفتر باندې دغه شرخوخو یو برید کړی و او لاهور های کورټ نن دغه د پی ټی آی تقریبا یو سل ډیر ویش پلویانو ته د کې ضمانتونه ورکړي دي.
الیاس خان صاحب د دې سره سم چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو څخه چې د قومي اسمبلی کوم غړي دی غي واپس دغه اسمبلی ته تک چې دغې نه کوم غوښتنه شوې ده دغه څه تفصیل دی؟
جیش فاک صاحب دا د پی ټی آی د غړو لخوا چې پکې خاص کر درخواستونه ورکړې شي شام احمد قریشی او بس ټک او حسین وغیرہ لخوا لاهور های کورټ کې چې دوی دي دوی استفاغانی دی واپس واخستل شي او دوی دوباره قومي اسمبلی ته غواړي. هغوی په دغه کې چې کوم حکم ورکړی لاهور های کورټ نو په هغې کې دغه د الیکشن کمیشن او د سپیکر هغه رولینګ یې قلدم ګرځولی دی او ویلي دي چې دوی دې دوباره قومي اسمبلی ته لاړ شي او هلته کې د خپل رول ولوبوي. خو دې کې به دا هم خپلو اورېدونکو کتونکو ته ووایم چې د قانون د لاندې او چې کوم د پارلماني چارو کارپوهان دي د هغوی دغه دریځ دی چې د اسمبلی قوانینو د لاندې د لاهور اریو های کورټ یو جج سپیکر ته دا حکم نشي ورکولی، صرف د نظرثانۍ خواست کولی شي چې تاسو د خپل حکم ته دوباره نظرثانۍ وکړئ. د دې ټول اختیار یا استحقاق چې کوم دی هغه سپیکر سره دی که هغه د دوی واپس دغه استعفاګانې اخلي او که نه اخلي. که څه هم د تحریک انصاف ګوند مشرانو او د هغوی وکیلانو دا یو تاریخي پرېکړه ګرځولې ده او هغوی خپل دغه اختیار کړی دی چې موږ غواړو چې دوباره اسمبلی ته لاړ شو هلته خپل رول ولوبوو. خو دغه کارپوهان دا وایي چې په موجوده وخت کې لږ نه چې دا دوی د استعفاګانې به سپیکر قبول کړي او دوی به دوباره اسمبلی ته لاړ شي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب ستاسي. مننه ستاسي. خزرمنو اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی نه اوري او اوس هم زو د یو بل مهم راپور پلوتا. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی چې په نهم مې د احتجاجي مظاهرو په وخت د ځنی پوځي ودانې ویجاړولو د ګام غندنه کوي او دا چې د اسټابلیشمنت سره څه ډول زړه بداوي نه لري. خو چیرونکو وایي چې د عمران خان په پوځي قیادت نیوکه چپټه خبره نه ده. پدغه د لیو خبريال عثمان خان د پیښور نن ورته تفصیل وړاندې کړي.
مطبوعاتو سره خبرو کې په خوانی وزیر اعظم عمران خان ویل د هغه د اسټابلیشمنت سره هیڅ ډول کشاله نشته دي، خو نه د معلومات چې د هغه نولي اسټابلیشمنت مرور دي. خو سیډونکو وایي عمران خان کله هم په خپل بیانونو ټینګ نه دی پاتې شوی او په ورستیو کې د هغه لخوا په اعلی پوځي مشرانو نیخ پنیغه نیوکه شوې دي.
او دا ښکارا خبره چې په فوج کې هغه د تیرې مودې راسې یو تقسیم چې دی هغه شروع کړی دی. نو دا خو هغه سټریټجي وا په چې اوس هغه ولیدل چې یاره نهم مهینه پس حالات بدل شو، عوام هم اوس د هغه نه لږ باندې ډډه کوي، د هغه کارکنان او د هغه لیډران چې دی پارټي پرېږدي. نو په داسې صورت کې عمران خان د دغه پریشر لاندې چې دی اوس دا خبرې کوي چې یاره زما کې د آرمی سره یا د اسټیبلشمنټ سره څه جګړه نشته.
عمران خان په نهم مئی په ځینې فوجي او نورو قامی ودانیو د بریدونو د څو ورځو تیرېدو وروسته غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې دغه فسادات او معلومولو لپاره د یو خپل واک کمیشن جوړ کړل شي. خو حکومت دریز لري چې د عمران خان د نیول وروسته په هیواد کې قامی او نجی ودانیو ته د یوې منصوبې لاندې په منظمه توګه د پی ټی آی ورکرانو زیان رسولی دی. حکومت او فوز دغه کسانو پر ضد د آرمی اکټ لاندې د مقدمو چلولو پریکړه کړې ده او دا مهال د ملک په لر او بر کې د زرګونو په شمیر کې د ګوند ورکران او ځینې مشران نیول شوي دي. سیرونکو وایي د عمران خان د پارټۍ لخوا د احتجاجونو په وخت قامی ودانیو مخالفین نو ته زیان رسول سنوي خبر نه ده. وای لدی ګوند د ورکر تربیت دا ډول شوي او اوسې نتیجه را برسېره کیږي.
ترکداري مزاج پتیرو پرګټو له سو کارو کې تاسې جوړ دي چې هغه د حمله اوري او هغه د خپل ځان سره اختلاف لرونکي هغه ته په نظر نه ګوري. نو دا چې کوم دی وخت کې خان صاحب نن مزمت کو زګړم چې دا هغه دی ور دی تباؤ نکل او اس سب سے گرم چاہیے کنفیوز تھے قومی پالیسی حوالے سر داغا دخبل پالیسی حوالے سر خان صاحب دخبل پالیسی حوالے سر خان صاحب اگر کنفیوز تھے.
خو سیډون کې بیا وایي عمران خان دا وخت د خپل ګوند او ورکر د بقا په جنگ کې ښکیل دي چې سړډول مرور شوی پوزي استابلیشمنت بیا سره په خلا کړی. خو وایي اوس اوبه د ور خطیری دي او عمران خان د خپل ګوند دننه هم د نوي ازمیخ سره مخ دی ځکه چې د پارټۍ اعلی قیادت د نهمې مئی پیخي غندلې دي او یو شمیر لیډرانو ګوند ته په مخخه ویلو لړۍ روانه ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
افغانستان کې واکمنه طالبانو ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د افغانستان ګډون به نه یوازې دغه هیواد یا دغه سیمه د اروپאי هیوادونو سره وصل کړي بلکې یو تجارتي مرکز باندې به بدل شي. خو څلونکو سی پیک منسوبه د چین د قرضو یو جال بولی او وایي چې چین په هر هغه هیواد کې دا سرمایه کاری کوي چې د سیاسي او اقتصادي ادم استحکام سره مخ وي. په دغه باندې نور تفصیل د یو خبريال عبدالرزاق تاسې ته د پیښور نوړاندې کوي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنو چارو وزارت ترجمان ویلي چې افغانستان په سی پی کې د داخلي دو سره به د هواد د سیمي او یورپی هوادونو سره وصل شي او لدی لارې به په هواد کې پنګونو سره سنتونه پرمختګ وکړي.
د سی پی کله لارې به اسلامي امارت وکولای شي چې د بی آر آی سره وصل سي او افغانستان به د سیمه اروپا سره دغه لارې نشلون ومومي. د غراز به اسلامي امارت وکولای شي چې دغه پروژې لارې په افغانستان کې پنګونې جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټې وټي ولري.
روانه میاشت په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو د بهرنو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ترسره کیدو وروسته بلومبرګ نومي امریکایي خبری ویپانی لیکلی وو چې طالبان، چین او پاکستان په دې متفق شوي چې سی پیک افغانستان ته وغځول شي. اقتصادي چارو پوهان دا ګام په منطقه کې د تجارت، روزګار او د دواړو هیوادونو د پرمختګ لپاره ګټور بولي.
کله داسې پروجیکټ راځي نو دا صرف یو روډ نه وي یا یو داسې نه وي چې یو سامان به د یو ځای نه بل ځای ته ځي. دې سره سره چې کم دی نو په دې باندې په مختلف دې کوریډور کې یا په دې کې چې کم دی نو ورسره انډسٹری ډیولپ کیږي، ورسره د انرژي پروجیکټ ورسره راځي، ورسره چې کم دی نو د یو منډې نه د بلې منډې پورې رسائی چې کم دی نو هغه ډېره زیات اسانه شي. روزګار سره سره به چې کم دی چې کم کاروباري خلک دی ته چې کم دی ټایم کې سخت دي د امپورټ یا د ایکسپورټ هغه به لږ اسانه به شي.
خود نړۍ په موجوده حالاتو ژور نظر لرونکي ځینې سیړونکو د سی پیک منصوبه د قرضونو یو جال بولی. دی وای په نړیواله کچه د سیاسي او عسکري اثر رسوخ سیوا کول په موخه چین په غیر مستحکم هیوادونو کې داسې ډول منصوبه تر سره کول غواړي.
خلقوی د ډیټ ټریپ ډیپلوماسي دا د قرضو په جال کې راګیرون دي، د یمل د انویسټمنت په جال کې راګیرون دي. د دې چې کله مونږ ریسرچ او ورونو غو ریسرچ مونږ ته دا وایي چې چین په هغه ځای کې داسې قسم پروجیکټ کوي په ملکونو کې کوي چې په هغه کې دوه درې قسم خصوصیات وي. یو هغه دی چې په هغه ملکونو کې اړې ګړې وي، سیاسي حالات پکې ټیک نه وي، بل د هغه ځای اقتصادي نظام ټیک نه وي، بل هغه ملک د قرضو ضرورت وي، د پیسو د ډالرو ضرورت وي. دا مل چې دین هغه ته اټریکټ کړی شي او دا د چین د انویسټمنت د غزیر لاړ شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې شپېته ارب ډالرو ته رسیږي او دا د یو کمربند یوې لارې یا بی آر آی منسوبې یو مهمه برخه ده. سی پیک د هغه و راهدارو څخه یو د چې کاشغر د گوادر بندر سره ملاوي. چین غواړي چې لدې راهداري په مرسته سره د منطقي هوادونو سره تجارت ته ود ورکړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دیوا پیښور.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. په پاکستان کې د نرخزیانو د حقوقو ټولنې د وفاقي شری عدالت هغه فیصله رد کړي چې وای نرخزیان نه خو خپل جنس بدلول شي او نه ځان د خزي یا سړی په توګه یادول شي. د نرخزیانو د ټولنې مشرانو ویل دي چې د وفاقي شری عدالت پریکړه به د سپریم کورټ کې چیلنج کړي. په دغه نور تفصیل تاسو ته د ډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد وړاندې کړي.
د وفاقي شری عدالت د دغه پریکړې وروسته په پاکستان کې د نرخزیانو د حقوقو د تنظیم ترانس جنډر رائټس کنسلټنټ مشر نایاب علي خبري غونډه کې دغه فیصله د نرخزیانو د ټولنې په حقوقو حمله او د هغوی د خپل حقوقو څخه د بے برخې کولو هڅه ګرځولې. نوموړې زیاته کړې چې د وفاقي شری عدالت دغه پریکړه به د سپریم کورټ په شری اپیلیټ بنچ کې چیلنج کوي.
اس فیصله کې بعد
موږ غنو چې د عدالت د دې فیصلې نه پس به په نرخزیانو ظلم لا هم نور زیات شي او د هغوی د وجنې پیښو کې به هم اضافه راشي.
کار دی وچې د تیر جمعې پرز د پاکستان وفاقي شری عدالت د نرخزیانو د حقونو پاړون د ترانس جنډر اکټ خلاف د عدالت په شو خواستونو خپل پریکړه اورولې او ویلي چې نرخزیان نه خپل جنس بدلول شي او نه ځان د خزي یا سړی په توګه یادول شي. یاد دی چې په کال 2013 کې د نرخزیانو د تحفظ قانون کې نرخزیانو ته اختیار ورکړل شوی چې هغه په خپل د خپل جنس پیژندګلی کول شي او هغه بدلول هم شي. سارا عمران یو کامیاب کاروباری شخصیت دی.
هر ترانسجندر زما په ګډون نور نشزیان چې کله د تشدد سره مخ کېدل نو هغه وخت چا هم تپوس نه کوو چې تاسو جنس څه دی خو چې هغه نو ورکړل سول نو اوس په جنس ته پیدایشي منل کیږي
د خپل کورونو څخه وستل شوی نرخزیان چې زیاتره د جون 13 ول لپاره په لارو کوسو کې خیراتونه راغونډوي او یا په ودونو خادو کې ګډاګانی کوي په پاکستان کې په امروزه توګه د جنسي تیرو او د مرګ د خطر سره مخ کیږي او د انټرنیشنل کمیشن اف جیورست لخواره جمع کړی شو شمیرو کې ویلی شوی چې په کال 2021 کې په پاکستان کې نږدې شل نرخزیان وجل شوی دی د نرخزیانو د تحفظ لپاره جوړ د کال 2013 دا قانون د مذهبي ګوند جماعت اسلامي په ګډون حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت العلماء اسلام فیډل ترڅنګ یو شمیر خواسکونکو په شری عدالت کې چیلنج کړی وو
اکدم هم ایک سپایک
د دې فیصلې نه پس بمون یو ځل بیا د نرخزیانو په وجنو او زورولو کې اضافه وینو
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې هغه د نرخزیانو د تحفظ په قانون کې د شری عدالت لخوا تجویز شوی هغه ټول بدلونونه رد کړي کوم چې د نړیوال بشري حقوقو د قوانینو او معیاراتو پر ضد دي
یي ایک غیر آئینی عدالت ہے
دا یو غیر آئینی عدالت دی او باید چې پارلیمان او سپریم کورټ د دې د حیثیت سپیناوي وکړي
هم دا ډول په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی د شری عدالت فیصله د نرخزیانو د بنیادی حقوقو د ورکولو یو ګام ګرځولې لدې مخ کې اسلامي نظریاتي کونسل هم د کال 2013 د نرخزیانو قانون غیر اسلامي ګرځولې وو ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
د پاکستان کې د سرشمیر ومه سرشمیرنه د مئی په 15 نیټه باندې سرته ورسیده د سرشمیرنې اداره وایي چې په بلوچستان کې په آبادی کې او بیا 20% اضافه راغلی اداره وایي چې آبادی کې د اضافي سبب په کال 2019 کې د سرشمیرنې نه د خلکو د امنیت بدې وضع په سر بایکاټ وو خو څېړونکو وایي چې په قومي اسمبلی کې د وړو صوبو د غړو شمیر دومره لا دغه سره نسې واقعي چې د پنجاب له خوا د یو قانون مخنیوي پر درې واړه صوبې په ګډه سره وکړي په دغه د ډیو خبريالې مې سمسور نور تفصیل تاسې ته د کوټې څخه وړاندې کړي
د سرشمیرنې د ادارې لمخه دایواد د نور برخ په پرتله باندې په بلوچستان کې د خلکو په سرشمیرنه کې ډیره اضافه شوه ده
70% اضافه په بلوچستان مې
اوس په بلوچستان کې 80% اضافه شوه ده زمنګ آبادی له 1 کروڑ 300 لک څخه 2 کروڑ 100 لک شوه ده زمنګ کلنیس اضافه 9.9% ده آبادی له دې سبب زیاته شوه ده چې په کال 2019 کې زمنګ سرشمیرنه سم نه وشوي خلکو بایکاټ کړو شلو نسبی زلو کې امنیتي ستونزې وی همدې لکه بل 15 کال وروسته چې دا تر سره شوې ده زمونږ د کشمیر راغلي دي چې څومره دا اوس کورنۍ او د فامیل وګړي دي د دې ټولو من کشمیر نه کړي دا
د سرشمیرنې د راپورټ مخه د کوټ شار آبادی چې په 2019 کې 22 لک والا اوس 28 لک 2000 په دې کې څلیرو سپیڅلې اضافه شوې ده دویم تر ټولو زیات د خوددار آبادی اوس 15 لک پر دریم نمبر باندې کې څوار رسلک او دغه ډول ضلع پښین په بلوچستان کې چې د رسلک وګړي سبڅوي دي څلرم غټه ضلع ګرځیدلې ده د بلوچستان آبادی په ټوله حیوانات کې لمخه شپږ فیصد او اوس 9% تر رسیدلې ده په ټوله حیوانات کې دغه اضافه 14% ریکارډ شوی ده
ان اف سی اوارد دی نور چې کوم اګل په ټول شي په دې کې چې بلوچستان ته د ملاویږي صوبو ته چې کوم شهر ملاویږي هغه آبادی باندې هر شهر چې آبادی باندې ملاویږي د 60s کې پاکستان آبادی چې 4 کروڑ څنګه ولو د مغرب پاکستان او چې خپل وګړه تقریبا 23-24 کروڑ دی نو دا اضافه چې دی دا موږ لپاره نور مسائل پیدا کی نور چې ریسورس دی هغه وګوره وګنسته ملک کې د چې خوراک مسله پیدا کیږي
د پنجاب آبادی 12 کروڑ 12 لک 15000 850 د سیمګه 15 کروڑ 15 شپته لک د خیبر پښتونخوا 3 کروڑ 6 لک 15000 ریکارډ شوی دا که څه هم ملت پاله سیاسي ګوندونه و دې اضافي ته خوشبین دي چې د کمی اسمبلی چوکۍ به د دوی غزيات کوچړن کاران وي تر څو پوری د پاکستان په مرکزی نظام کې سینټ با اختیار سوی نه او کوشنی سبوته د خپل وسایلو د تحفظ د ورکولو لپاره د ویټو پاور نه وي ورکول سوی تر هغه مهاله پوری به د دوی ستونزې نه سیواری دی
چې د پاکستان موجوده وفاقي نظام چدی پدې کې د اتلسم ترمه باندې یو غټه دا وسو چې سبوت اختیارات ملاوسو لیکن پدې کې وسم یو غټه نیمګړتیا ده چې دا وفاقي نظام وس هم د پنجاب صوبې اکثریتي بالادستی جوړ کړي ده هغه پخ کړي ده پدې نظام کې د بلوچستان غکښنی صوبې چې دې په دا دومره غټه اسمبلی کې 342 کې د دول سټ دی دا اټس حیثیت نه لري او په یو طریقه دا د خپل مفادات او تحفظ نشي کولای
د 2013 په پرتله باندې د پنجاب آبادی 10% د سندغه 30% د خیبر پښتونخوا 10% اضافه ریکارډ شوی دا خو چېرونکی وی چې د آبادی اضافه په کلنیزه توګه باندې 2.15 د مردم شماری اداروی چې په 2013 کې د پاکستان ټوله آبادی 6 کروڑ اویا لکه ولا خو په 2013 کال کې چې کوم مردم شماری سوی و پراغه باندې د بلوچستان او د سند کراچي تشویش درلودي حمید سمسور وی او ایل دیوا کوټه
د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی په بلوچستان کې د پولیو زد ساسو کمپاین روان دی چې په افغان کډوالو کمپونو کې د میشت کډوالو ماشومان او ترڅنګ په زرګونو هغه ماشومان ته هم د پولیو زد ساسکی ورکول کې کم چې د خیبر پښتونخوا څخه په لوی لار باندې د بلوچستان صوبې اړخته داخل شوی په دغه باندې د ډیو خبريال رفیع الله مندوخیل نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي
په بلوچستان کې د پولیو ضد په کمپاین کې زرګونه هغه ماشومان هم ویکسین شوي چې د صوبې په افغان کډوال کمپونو کې میشتي او یا هم له سند پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتونو له خپلو میندو سره بلوچستان ته راغلي وي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ پر غځېدلې لویې لارې د ویکسین مرکز یا ترانزیت پوینټ جوړ شوی چې له ډېر اسماعیل خان او د صوبې له نورو سیمو راتلونکو ماشومانو ته قطرې ورکړي فضل خان ریفال د شیرانی سیمه د پیرا میډیکل سټاف صدر دی چې پر ترانزیت مرکز د ویکسین څارنه یا مانیټرینګ کوي وایي چې دلته لا بیلا بیلو سیمو د ګرمۍ له امله کډی راځي او د موسم له بدلېدو سره سم بیرته ځي
دا ترانزیت پوینټ سیمو کوم لګولې دي دا د بلوچستان او د کی پی کی پر بارډر سره کوم دي دا یم دا ترانزیت پوینټ پر بارډر باندې دي دلته مرته ډیر ل کی پی کی ځکه خلک سره دي هغه ګډ پر د روټ باندې راځي نو خاص کار دا اوس وخت کې خو کم لدا ګرمۍ ځکه خلک دته د بلوچستان ته ډیر راځي خاص کار د ازمړې علاقې ته ازمړې علاقې سي د موسم له لحاظ تر هغه خواته ډیر شاده نو دته دی راځي د ګرمۍ تر وی نو د سدل تر راځي موږ پر د ترانزټ پوینټ باندې ودی وکښنانو ته سي دی لې وی راځي ته 15 کلو کم کښنانی او غوته موږ پولیو ورکو
ازل خان زیاتوي چې پر یاد ترانزټ پوینټ د هغه لري پروتو سیمو ماشومان ته کتري ورکول کیږي چې یاخد پولیو ګرځند چمونه نوی ورغلی او یا هم ځنی ماشومان یې لکترو پاتې سوی وي دا شهرانی ضلع مرستال کمشنر لیفټیننټ بلال شبیر وی او ای ډیوا توای چې سیمه ډیره پراخه ده او لکبایلی سیمو سره سراد لري په غرنۍ او لري پروتو سیمو کې د کمپاین تر سره کول کڅام یو چیلنج دی خو البته د 2000 ماشومانو له جملې 1000 ماشومانو ته د پولیو ضد کتری ورکول سوی دی
ڈسٹرکٹ شیرانی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ڈسٹرکٹ ہے پولیو کے حوالے سے.
ضلع شیرانی دا پولیو لپلاوا یو چیلنج لرون کی ضلع دا یو خوا تو جنوبی وزیرستان دی بل خوا تو ڈیرائس مائن ویدیز لوری تیا ضلع ژوب دا سنوا غرنی دا سڑکون لری او آبادی هم لری پرتا دا خو په اوسنی کمپین کې موږ د پولیسو او لیویزو په کومک خپل ټارګټ ته رسیدلی یو.
هم استفا اپنا ټارګټ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
بلوچستان ته د ګرمۍ په موسم کې لنورو صوبو سلګونه کډې راځي او د دې ترڅنګ افغان کډوال چې د افغانستان د سرحدي سیمو او پنجاب ترمنځ کډې کوي هم د شمالي بلوچستان د ضلعو ژوب کلاسیفلا او شیرانی له لارې تیریږي. رفیع الله مندوخیل، وایس آف امریکا، ډیوا شیرانی.
بلوچستان کې صحافیانو د معیشت او د خپل خوندیتوب یا د امنیت په اړه باندې اندېښنې راپورته کړې دي او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د معیشت ستونزې هم هواري کړي او د امنیت په اړه باندې هم د دوی له ګامونو پورته کړی شي. د ډیوه خبریال حفیظ شیرانی په دغه نور تفصیل د کوټې څخه وړاندې کړي.
په پاکستان او په خاصه په بلوچستان صوبه کې خبر آزاد دی نه خبر اعلان.
ازادي صحافت په تیرم دغه کې نستا بلوچستان کې یا په بل صوبو کې شای نستا دهشتګردي مقدمه درجیږي چې ته یو شای ټویټ کې یو شای په سوشل میډیا کې ورکې یو په یو په چینل کې ورکې په اخبارات ورکې.
د بلوچستان د سر شار کوټې د مطبوعاتو په کلب کې یو ورځنۍ غونډه وسوه چې موخه د بلوچستان د خبر اعلانو لرسنۍ او ورځپاڼو سره د کارکونکو د مشکلاتو په ګوته کول او د غوی حل لار لټول وو. د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه د مشر په خبره په بلوچستان کې په تیرو دوه لسو کې تر 26 زیاته خبريالان وجل سوي دي. یو ته هم انصاف نه دی ورکول سوی.
جو ہمارے جرنلسٹ بلوچستان میں صرف شہید ہو چکے ہیں.
سخت او مشکل حال د بلوچستان او خیبر پختونخوا دی. دلته زمون کارکون کی د سیاسي ګوندونو په نهانه وی د بلتون غوتون کو پر نشانه هم وی د دې تر څنګ ریاست هم متوای داسې خبر یا هم داسې خبر جوړ کړی. نو له هم دیو جی مونږ دلته لزهن تکلیف سره مخ یو.
ذہنی اذیت کا شکار ہے بلوچستان میں.
دا کوٹی پریس کلب، بلوچستان یونین اف جرنلسٹ، عورت فاؤنڈیشن، بلوچستان وومن بزنس ایسوسیشن او جن نور غیر دولتی تنظیمونو په ګډه سره دا غونډه ترتیب کړی و. دا عورت فاؤنڈیشن د بلوچستان د مشر په وینا چې خبري اعلان خو د هر چا د ستونزو او تکلیفونو خبر ورکوي خو د خبري اعلانو له خپل ستونزو او تکلیفونو څخه خلک به خینه خبره دي.
د دې چې کوم د معاشي حالات د دې ډېر خراب شوی دی، د دې تنخواه ډېر کم دی، د دې روزګار د دې سره اخستل کیږي.
د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیه ریپورت دی چې په صوبه کې تر 14000 زیاته خلک له رسنوي سره کار کوي. خوای چې واځي 200 تنه داسې دي چې واغوي ته د خپل ادارو له لوري تنخواه ورکول کیږي، نور ټول به معاش کار کوي. دوی د رسنوي له مالکانو او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خبريالانو د ژوند او معاش دواړو حل لارې ولټوي. حکومتي چارواکي وایي د خبريالانو د ژوند او معاش دواړو خوندي ساتلو لارې لټولې دي.
جرنالست هم وو بہت هی مشکل کنډیشن میں کام کر رہے ہیں.
اول خو دلته په بلوچستان کې خبريالان په زیات مشکل حال کې خبريالي کوي. دوه ماستون زیداده چې په بلوچستان کې خبريالان وو معلومات ته لاسرسي نه لري. درې مدا چې دلته خبريالانو د نوکرۍ کوم ضمانت او تنخواه نشته. زکا مونگ حکومت اس دا پریکړه کړی دا چې دوی لپاره مونگ ڈیجیٹل انفارمیشن پالیسی منظوره کړی دا. دا انفارمیشن کمیشن دا جوړې دوه پریکړه شوې دا. د وفاقی حکومت په مرسته مو خبريالانو د خوندیتوب لپاره جرنالیست پروټیکشن بل جوړ کړي چې زر به یې منزور کړو.
همارا جو فریډم اف سپیچ ہے اور جو جرنالیست کی پروټیکشن ہے اس میں بہتری آئے گی.
د خبريالانو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نیٹ ورک او د پاکستان پریس کلب سیفٹی هب نیٹ ورک په خبره سوي ریپورتونو کې لیکل شوی چې په پاکستان کې خبريالان ازادي نه رسنۍ ازادي. ریپورت زیاتوي چې پر خبريالانو او رسنۍ باندې د بلابیلو پابندۍ ترڅنګ لکال 2012 څخه
تر کال 2022 پورې په ملکی ترپنجو زیات خبريالان وژل سوی دي چې واځي د دوو خبريالانو د وژنې و تورنو ته عدالت سزا بیا ورولې دي. حفیظ الله استوري شيراني وی او ای ډیوا کوټا.
د ډیو په خبری خبرونه کې وزو د نړیوال خبرونو په لوتا د نړۍ د وشتمنه هوادونو تنظیم جی 7 ویلی چې اوکرين ته با اف 14 یا اف 16 جنگي الوتکې ورکړي. تنظیم د روس خلاف د نوو بندیزونو اعلان کړو او د چین په تجارتي حالو زلو یې نیوه کې کړی دي. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د تنظیم په وړاندې کې د ګډون او د غلطه ورغلو نور مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د جاپان خار هیروشیما ته روان شوی. په دغه باندې نو تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن د جی 7 مشرانو په دې خبر کړی دي چې د اوکرين د هوایي ځواک توان سیوا کول د لپاره به د ائتلافیانو او ملګرو سره په ګډه د اوکرين پایلټانو ته د اف 14 په ګډون د جدید الوتکو تربیه ورکوي.
As the training unfolds
په راتلونکو میاشتو کې چې څنګه د تربیه په اړه معلومات راخاره کیږي موږ به د ائتلافیانو سره په ګډه دا فیصله کوو چې کله دا جازونه ورولې غلې شي دا به څوک ورکوي او څومره جازونه به ورکول کیږي.
سولیوان زیاته کړه چې دا جنگی جازونه به د روس خلاف د وړاندې نه ټاکل شوی د ځوابي حملو لپاره نه کارول کیږي. دا د صدر جو بایدن په دریس کې ښکاره بدلون دی ځکه چې وړاندې بایدن اوکرين ته د اف 14 الوتکو د ورکولو نه انکار کړی وو. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي په خپل یو ټویټ کې د صدر بایدن د فیصله هرکلی کړی. زيلنسکي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د سره بایې د هوایي ځواک توان سیوا شي او د جی 7 په سر مشري زکونډه کې به د دې په عملي کولو خبرې کوي. په یو خبر پانه کې جی 7 شمنه کړې چې د اوکرين سره په ګډه به د پالیسۍ ټول وسایل په کار راولي او څومره زر هم چې ممکن وي د یو تل پاتې او هر اړخیزه سولې راوستلو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري وساتي او زیاته کړې ده چې سوله تر هغې نشي راتلې تر څو چې روس بغیر د څه شرطه او په مکمله توګه ځواکونه د اوکرين نه نوي وستلې. د اوکرين صدر زيلنسکي د جی 7 د غونډې په سنډه کې د هندوستان په ګډون د بیلابیلو ګډونوالو سره لیدلې دي. هندوستان یو غټ جمهوریت دی او که یو خواته د امریکا او یورپ سره یې نږدې اړیکې دي نو بلې خوا د وسلو او تیلو په اړه د روس سره یې هم نږدې مراسم دي. خو تر اوسه یې د روس او اوکرين په شخړه کې یو اړخیز دریز نه دی خپل کړی. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د صدر زيلنسکي سره د لیدو په وخت ویلي دي چې د اوکرين شخړه سیاسي یا اقتصادي نه ده بلکې دا د بشري اقدارو ستونزه ده.
اور میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں
تاسو ته باور درکوم چې تاسو د کړمو د حل راوستلو لپاره به چې څومره هم ممکن وي هندستان او زه خپل په شخصي توګه به هڅه کوم.
په جی 7 غونډه کې د چین په تجارتي پالیسو باندې هم خبري شوه. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان ویلي دي چې چین په سیاسي شخړو کې تجارتي حل زره د سزا په توګه کاروي. سولیوان زیاته کړه چې د هر یو هیواد د چین سره خپلواک تعلقات دي خو ځینې شریکي اندېښنې هم لري ځکه په شریکو مفاداتو کې د چین سره همکارۍ ته تیار دي او کومې اندېښنې چې دوی لري په هغه به خپلو کې خبرې اترې کوي. د چین د خارجه وزارت وینګ وینګ وینبن د جمعه پر ورځ ویلي دي چې جی 7 د خپلو ګټو لپاره په مالی زور زبردستي خبرې کول غواړي نو په کار ده چې لومبه په دې خبرې وشي چې امریکا د نورو شپږو ملکونو خلاف د مالی زور زبردستي نه څنګه کار اخلي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي دي چې د جی 7 غونډه د چین او روس خلاف را جوړه شوې.
په جاپان کې د جی 7 تنظیم د غړو ملکونو د سرمشریز غونډې په موقع د شو فیصلو مقصد د روس او چین دواړو مخه نیول دي.
په غونډه کې د چین د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په مقابله کې د کم اومیانه آمدن د هوادونو سره د قامی اډانې د ودرولو لپاره په مالی مرستو هم خبرې شوې دي. جی 7 اراده لري چې د کال 2020 پورې به دغه هوادونه تر 600 بلین ډالر پورې رقم راټول کړي. د جی 7 د غونډې په سنډه کې د کواډ په نامه د تنظیم غونډه هم شوه. په دې تنظیم کې امریکا، برتانیا، آسترالیا او هندستان شامل دي. ارباب محمود علی، وائس آف امریکا، دیوا، واشنگٹن.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ری وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې نه دیرش حق افغان زده کوونکي اسناد ترلاسه کړل چې دغه تاب وظیفه یا سکالرشپ باندې دی زده کړې کولې. د ډیو خبریال وقار احمد خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
په بیلا بیلو څنګه کې خپل زده کړې بشپړ کوونکو افغان طالب علمانو د پاکستان د حکومت مننه کړي او عزم سرګند کړي چې د خپل هیواد خدمت ته سترګې پلار دي. احمد د ننګرهار سره تړاو لري او نننې ورځ د افتخار ورځ ګرځوي.
څه چینج چې راغلي دي د سره د ځوانانو امیدونه ډېر کته شوي دي. یعنی دا امید نشته چې موږ ته ډېر جوابونه ملاو شي او ان شاء الله امید شته ورو قرار قرار واخ شي.
دستوره کې ګنشمیر افغان جنکو چې خپل زده کړې مکمل کړي هم ګډون کړي او د افغان طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شاکب دلا سه جایزه هم اغستی دي. سلوسه روش د لغمان ولایت سره تعلق لري. وای هله لري چې په دینځدو کې بد افغانستان خدمت وکړي شي
پنځه راځون کې کې وکول شي ما اول خپل ځان ته او بیا خپل ګران هیواد افغانستان ته د خدمت مرزا وګرځم.
د جایزو د ورکړې په محل په پاکستان کې د افغان طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شاکب اول هله لري چې افغان دولت به د دې د قانون کول لپاره د کار زمينه برابر کړي.
افغانستان لپاره دی یو کډرونه دی په فارغ شو افغانستان په دې حق لري افغانستان خدمت وکړي او په هوادارګه حکومت اسلامي امارات په دې لپاره د کار زمينه مساعده ای او زه په دې باور یم انشاء الله دی به موږ خدمت وکړي او امارات به دې لپاره ښه زمينه مساعده ای.
د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې په زرګونو افغان زده کوونکي لوړې زده کړې ترلاسه کوي او نننی دستوري تر اغله د یو طالب علم پلار محمد قاسم وای جنگونو زپلې دي خو نننی ورسته بد یادونه هیر کړل.
دا ډېر شکرانګي ورسته دا په ژوند کې موږ ډېر خوشاله په دې غریبۍ کې دې هاته منګرا وستو ډېر ډېر مناله پاکستان د خلکو نه چې موږ سره د ایران وکړو.
پنړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې اوس هم لویش میرا کې افغان محصلین زده کړې ترلاسه کوي او دستوره کې د ګډون لپاره راغلي د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن چارواکي هیله مندي چې د پوهنتون څخه فارغ شوی دا طالب علمان به په افغانستان کې د پاکستان د سفیرانو کردار ولوبوي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پېښور په خیبر میډیکل کالج یا خیبر طبي پوهنتون کې د ستوره شوې ده چې پکې د امریکا د یو اس ایډ یو اس ای آی ڈی او د پاکستان د ماهر د هایر ایجوکیشن په مالی مرسته نورلس داسې جینکو ته تیب د زده کړو سکالرشپس ورکړې شوې دي چې په هر څه پوره دي خو د مالی ستونزو سره مخ دي. په دغه د ډیوه خبریال مدثر شان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر میډیکل پونتون چارواکی وای د طب د بلابلو سانګو هاغز د کونکو شمیره دا یو نسوا ده کوم چې سکالرشپ تر لاسه کړي خو دې کې بیا نولس هاغ جن کوي هم شامل دي کوم چې د امریکا د مرستندویا ادارې یو ایس اے آئی ڈی د سکالرشپ لپاره غوره کړی شوی دی
دا هغه سټوډنټانو لپاره وو چې بالکل کوم نیډ بیس ډیزرونګ او ټیلنټډ سټوډنټس وو چې کوم لکه میرټ باندې هم راتلل او خدا سوجوهات د وژن هغه خپل هغه سټډیز کنټینیو نشول ساتلې نو هغه دا لپاره یو ایس ایډ یو دا پروګرام لانچ کو ترو ایچ ای سی چې هغه سټوډنټ تاسو مونږ ته پوینټ اوټ کړي چې کوم سټوډنټ د فاینانشل بیریئرز د وژن سبق نشي ویلې
وای د دې سکالرشپ تر مخه پونتون کې د زده کوونکو جنکو ټیوشن فیس یو ایس اے آئی ڈی جمع کولو او هر سمستر کې بس د کوونکو تشپیته زر روپۍ جیب خرچه هم ورکړې کېدا زده کوونکو خوشاله دي وای د دې سکالرشپ په برکت د دې زده کړو کې اسانتیا وی تر لاسه شوه
سکالرشپ زما هر څه کور کړل ایون زما سمستر فی کور شو او دا سیدې چې زما ترانسپورت هم کور کو ز مطلب ډیره شکر گزارم د یو ایس ایډ د خپل ټیچرز د کیم یو آی پی ڈی ایم ډپارټمنټ چې مال دا سکالرشپ راکو او زه د سکالرشپ په جواب باندې مدلته کې ایم فیل او کو د کیم یو نا
زده کوونکو وای دا سکالرشپ صرف د ایم فیل زده کوونکو لپاره او باید بل زل دې کې د پی ایچ ڈی او د ګریجویشن زده کوونکو هم شامل کړي شي
او چې کوم زموږ یونیورسيټي دا او دې زموږ هیلپ وکړو یو ایس ایډ والا نو سر زه د ډی ډی زیاته شکر گزار یم او سر زما خپل دا خپل ځانی دا رائے دا چې دا نه صرف انډر ګریجویټ او د ایم فیل لیول بلکې پی ایچ ڈی لیول باندې دا سٹارټ شي او سر دا ډیر زیات انکریجینګ کول پکړ دي پروجیکټ ته ځکه چې دې زموږ ډیر زیات هیلپ وکړو
د سکالرشپ لپاره منتخب شوز د کاونکو کې د پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي چې د صوبې د ټولو پونتونو چانسلر هم د چکونه تقسیم کړل او په نورو ادارو غوکو کچھ دی لړکې دی وړاندې راشي
ول چې عین پاکستان هم دا وای چې دوی لبا تاسو تعلیم او صحت سہولتونه مفت ورکوي لیکن بجټ هغه اجازه نه کوي دې کې چې چا تاون کړی چا کومک کړی موږ سدیمو کې نور دیمو کې نور وادونه دیمو کې زمونږ نور صوبې دیمو کې او دا د دنیا د پاره د خوشحالي او د امن پیغام دی
وای کنن مونږ دې زده کوونکو سره مرسته وکړو نو سبا به د خپل کورنۍ او پوره ټولنې سره د مرستې جوګه شي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبره
د ډیوا ټي وی خبری خبرونه ته غوږی د بلوچستان په چمن خارګوټي کې د تکتوکو پبلشرز لخوا د کتابونو پلورلو درې ورځې نندارتون وشو چې پکې خلکو په ګڼ شمیر کې ګډون وک او په ارزانه بیه یې د خپل خوخي کتابونه و پلورل د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي
د بلوچستان ایالت په سرحدي شهر چمن کې تکتو کتابتون سپ خپل ذاتی لګښت د لیکوالانو کتابونه هم چاپوي درې ورځې د کتابونو پلورل ندارتونه جوړ کړی وو چې ورته زموږ مخ ستاسو په نوم ور کړی او په ارزانه بای کتابونه پر منوالو باندې پلورل سی پر دغه ندارتونه د کتابو میلې باندې پاورنی ورځ د عادي خلکو ډیر زیات رشلې دلکې دی او خپل د خوش کتابونه رانیول
ځان پاره فلاله د خزانو وطن کې سوال اٹوم ذوالکرنی بچا صاحب کتاب دی نوې شری ټولګر وته د مې فشکل او بل زلبان سي ډېر زیات ګرځیدل مار زین په دکېږي نو کتابونه هم لري راځي
مې درې کتابونه انتخاب کړل ترکیب کتابونه دي ډېر د پښتنو د دې رستورا تلان کتابونه دي لکه زما ژوند
په دغه نندارتون کې مختلف موضوعات باندې تاریخي کتابونه او د نور ژبو څخه ژباړل شوی کتابونه شاعري ټولګي د پښتانه قام د هغه سیاسي اکابرونو مبارزه باندې لیکل شوی کتابونه شول شوی وو چې د عادي خلکو ترڅنګ شاعرانو او لیکوالانو دغه نندارتون ته راغلي وو او د کتو ورسته وویل چې پښتانه قام د کتاب سره مینه پیدا کول د پاره دغه رنګ نندارتون او د کتابو میله جوړول ډیر ضروری دي
د سیمې ډیری ځوانان پښتو ویلای شي خپل کور کې مور سره خور سره پلار سره نیکه سره انا سره البته لیکلې او ویلې ډېرې نسی څه کسان کوي کولای شي خو ګرځې نسی کولای د کتاب بغټه دای چې دای د کتاب په وړلو سره هم به لیکلې شي هم به د کتاب لمخه ویلې شي قوم به د پښتانه په خپل تاریخ خبر سي، په خپل جغرافیا به خبر سي.
د تکتو کتابتون مسول کپیل قربان وای صدغه نظرتون په ولنی ورځ په لوی تعداد کې کتابونه وپلورل. صدغه د سیمه د خلکو د کتابونو سره مینه ښکاری. د په وینا رانیونکو د شاعری ټولګي ترڅنګ د سیاسي مشرانو په مبارزه لیکل سوي کتابونه رانسي.
زیات کتابونه د سیاست په حواله باندې دلته زیات وزي. پاره کې دا پښتونخوا غوند لټریچر ورته ویلی سو، هغه همستا دا عوامي نېشنل غوند د لټریچر همستا د باچا خان مرکز، او دا اوس موږ دوه کتابونه چاپ کړي. پاره کې یو د ذوالقرنین باچا کتاب دی، شعری ټولګه د خزانو وطن کې سوال لټوم. 200 کتابونه د ذوالقرنین باچا خرڅوي دي لومړی ورځ دا، او یو د پروفیسر راز محمد راز صاحب ناول دی کابل رنگ دی مینې ژاړي.
په پاکستان کې د کاغذ قیمت ګرانېدو له امله زیاتره لیکوالان کتاب چاپېدو وس او توان نه لري، او په پی ډی ایف فارمټ کې خپل کتاب خپروي او د انټرنیټي دوره څخه ګټه اخلي. خو د دې برسره د چاپ شوی کتابونو مینوال وس هم ستا او کتابونه رانیولو او بیا د ویلو پسې خپل ځاني کتابتون برخه ګرځوي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډی وا ټی وی، چمن.
قدر من اردوونکو د ډیوا ټي وي دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه کې پاتې رسیږي. زه د خپل همکار بختور شاه پېټریک او د ټیان مننه کوم چې د دې خبرونه په وړاندې کولو کې موږ سره ټکنیکی مرسته وکړه. د ډیوا ټي وي دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خبرونه تاسو د ډیوا وی پانا ویو ای ډیوا ریډیو ډاٹ کام باندې چلی ری ساته کتې شي چې پکې د نړۍ د سیمې په یو شمېر موضوعات تاسو لپاره تازه خبرونه د ډیوا همکاران راجمکې خوش پد ته غواړو. خاډو آباد اوسئ. د لافه مخه.